د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واوري. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلی. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سایټ د خبر له مخې، دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سایټ د معلوماتو له مخې، د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژورتل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د یکشنبه په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجه زلزلې خبر راورسید چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه تړلي دي. سیمه ییزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. بلخوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ننوتل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. پاینه حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګیدو عکسونه خپره شوې دي. په دې مکتوب کې لیکل شوی چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې و چې خاوند یې له څه باندې یو کال رئیس د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خپره کړې او لیکلي دي چې دای او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وسیحت څه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا خاوند راین کوربت او دهغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو د امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربن کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکوي. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکوي چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو نیت درلود. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبره د برید په ګډون په ایران کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون ویان بالاس اوژ واري پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړ ټولنو لپاره دی.
د اوژواري په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 343 میلیون یورو ته ورسېده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه لري. د دوی لوبه د ممبئی په ونګ دی سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپی دور ټولې نه لوبې ګټلي او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نه لوبو 15 ګټلي او د څلرم ټیم په توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. بل نیمه پای لوبه پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ پلان شوې ده. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. وابوري چې د طالبانو چارواکو په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال د افغان سوداګرو د ایسارو کانتینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې.
د یو نفر درې سوه کنټینر یو البان دی چې هغه خوراکي مواد دي. که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي.
معترضو افغان میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د بندي میرمنو د خوشې کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش پر طالبانو تور پورې کړی چې د امریکا له مرستو د ځان په ګټه کار اخلي.
Taliban demands payoffs.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستي ترلاسه کړي.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې موسمي ناروغي زیات شوي.
دا کوچنی چې دی، دا کوچنی د سیده د زلزلې د مخې تکان خوړلې دی، امې سینه بغل دی، ام د نستر خلې لاته، ام دې جاړي.
نور مطلب هم لرو او په دوه منی مای کې نیمه نړۍ ځنګړې پروگرام خبريږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس چیلانی سره کتلی او په دې لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوي دي چې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر د مواد له مالیه پرته افغانستان ته لیږل کیږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه 3 میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزي د دې کانتینرونو د خوشې کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلي عزیزي له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزي او جیلانی تر مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خبر کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا له تراګری سره د مبارزې په برخه کې پر ډلیزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د تراګری په وړاندې په مبارزې سره لا غښتل کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشن می پورز ازادي رادیو ته اول
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسی غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خو دې ناوړې تاثیر وکي. د یو نفر درې سوه کنټینر یو البان دی چې هغه خوراکي مواد دي. که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین ځي او وخت تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې، په هیڅ دنیا، په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل، د ماشین پرزې، کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي، هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د معترضو میرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشې کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د فعالان وای په زندان کې د اعتراض کوونکو خځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د یو نه یو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکې مېرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیشا صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمان د جولیا پارسی د وی همکارې شمیله توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې خزي د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیله توانا د خزو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان معترض افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوونکي چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوق هیوادونو چې په ریښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو خصو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي خزي د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي، بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان خزو د خود جوش غورزنګ یو بل غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی ندا پروانی او منیجا صدیقی ترڅنګ دوه نورې مظاهره کوونکې خزي هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګري هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله. د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشا جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعوې له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول او وروسته یې جولیا پارسی او د هغه مشر زوی ونیول او تر دې وروسته یې منیجا صدیقی په کابل کې ونیول. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوه ماده د غوښتو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمیر نورو د بشري حقوقو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یاد میرمنې پرته کوم دلیل د طالبانو له لوري بنديانې شوې دي. که څه هم ډیری هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یاد غوښتنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشري مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوبکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویل چې دا مرستې ښایي تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوبکو د سشمې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې پاینې حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban de mrasto de projo de pli kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chuk mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati maasuso fishar rawali che de dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kul khwa de mrasto pa wish ke mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati maasuso fishar rawali che de talibano arwando shirkatuno sara tadun wakri.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرسته ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېره ځمکه له ماینونو ډکه ده. د سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې لا هم د پرسونل ضد ماینونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1500 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان هم داشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړې ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکې شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکۍ په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلې دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزل راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یو لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودې ده. په غوږونو کڼه او په سترګو دیدې له لاسه ورکړ، لاس هم مات شو. په لرګیو پسېتله او لرګي راوړل چې ماین پرې وچاودې ده.
د سمنګان اوسیدونکي خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری وو ماین پرې وچاودې ده. نوموړی چې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم او سمې پخا پرېښو زوینه لرم زې موشپک کزې زکور نه مې
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسید هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری وو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور منی کنه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډیری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس تلویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
میل انلاین ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پریس اژانس په راپور کې چې د ورسپانه پرون سیشن به خبر کړي ویل شوی چې افغانستان له پاکستان د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې له ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کانټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیه او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل انلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن بې پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یې ول هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغه پریکړه هم سیوري غوړولې چې غوړي ټول بیا اسناد افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي او افغانستان ته واستوي. پاکستانی چارواکو د سیشن به پوره زوې چې له درې لکه زیات افغانان په خپل خوخه خپل هیواد ته ستنه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې دوی اکثریت په زور استل شوي دي. امریکایي وال ستریټ جرنال ورسپانه په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولې او لیکي ریان کاربټ لخپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نور وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشی کول خوندي کړي. د وال ستریټ جرنال په لیکنه دا به د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دې ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي د هوا له سړېدو سره سم د کندهار سلګونه ماشومان په موسمي ناروغیو لکه په والګي، ټوخي او زکام اخته شوي او ورځ تر بلې شمېر په زیاتېدو دی.
د میرویس روختون د ماشومان په دی واټ کې په لسګونه ماشومان چې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي بستر سوي. د 15 کلنې شګوفې لس میاشتنۍ لمسۍ وروسته تر هغه په سینه بغل ناروغي اخته سوي چې په هرات ولایت کې کور د زلزلې لامل تخریب سو او دوی مجبور سول چې د منی په دې سړه هوا کې لخپل ماشومان سره بهر د سړکونو پر غاړه شپې وکړي. شګو پوایي د سړې هوا لامل د لور ټول ماشومان ناروغ سوي او مجبور سوي چې کورنۍ کندهار ته راسي او دلته د خپل ماشومانو درملنه وکړي.
او دا کوچنی چې دی دا کوچنی د سیدی د زلزلې د مخې تکان خوړلې دی، امې سینه بغل دی، ام د نستر خولې لا دی، ام ډېر ژاړي. او دا لور چې مې دا کړ د کورې ولاړې د غسو نړې دی سره تباس نیمې کوچنیانې سم دي نیمې کوچنیانې ما کړې چې نیمې سم دي نیمې کړ د نه جوړ دی ولورې دا غسې دا غمې شخصي ته به ولې د دې مې چنای ته راوستلې.
د کندهار شهر وسیدونکي دولتو هم خپل مسی چې په ارغنداب ولسوالۍ کې وسیږي د میرویس روختون د ماشمانو په دې څنګه کې بستر کړي. دا وایي د هوا لسړې دو سره ټول مسیان په تبي او ټخي اخته سیبي.
دې د ارغنداب د دې او چې دا نمونه واره نه وسې ده د کني داس سوي په دغه پټښت دي نو کښنیان دغه سیوی جوړه ده د دې کښنیان ګټه په دغه پټښت دي انو ما دې ته د مشر راوستي ما بل کښنیان یې تراوسي د چاشم بیا پښه څنګه موږ څنګه مراد ده چې موږ سره راغلي ترته دې ستاندې ده لکه دی یعنی ډېر کوشش سره کوي ډېر د وایو کوي ډېر نه دي ګر څه پرګرځي څنګه بغل دې زګر تختاري څه بعده د امش کې دوه پیښې.
په کندهار کې د هوا لسړې دو سره مهاله موسمي ناروغي زیاتې سوي چې تر ټولو ډیر ماشومان پرې اخته کیږي او په روانو دوه میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغي له کبله روغتون ته وړل سوي دي. د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي د دغه روغتون د ماشومانو په واټ کې د بسترسو ماشومانو ډیره برخه سینه بغل، زکام، ټوخی او نوري تنفسي ناروغي لري.
د سینه بغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډیرې دودي د دې لپاره چې اوس هوا سړه کیږي. نو چې کله هوا سړه کیږي دغه واقعیت هم ورسره ډیریږي.
روغتیا پلان وایي که کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي او په سړه هوا کې خپل ماشومان ګرم ونه ساتي نو تنفسي او نورې موسمي ناروغۍ به یې ژوند ته خطر پیښ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا لسړې دو سره مهاله له پاکستان څخه تر 300 زره زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې ډېره برخه یې ماشومان او د غربت له امله خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي افغانستان ته ستانه سوي ماشومان له یوې جوړې جامو پرته بل هیڅ نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامی د ولسوالینا. پاکستان جی کما ادعا لري د پاکستان د بد امنی په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنی د افغانستان کې تر هغه ډلې منظم کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دې ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوې حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې نو نوې حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی تر سره کړي نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بی منطقه دی او ډیر کمزوري دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجر ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دی کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجې موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسري امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژه دی دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده اصلا دغه پروژه ډیر مخالف ده. بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فلن اسلامي امر روان کړی ده د دې د مخالف ده. د سيزيني نور لوی پروژې دي چې دغه مخالفت ده کې او اسلامي امر تر سره نه مني ځکه چې وستي پروژو
باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغه غودر پر ځنګلی سوی دی د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژه به څنګه سي ماتل سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.